السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ راډیو دغې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکوونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتمبایوه د می تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په ارزونه بوخته ده. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې کار نشي کولی. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نرمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. بیان زیاتوي چې د می تر 15 پورې به یوناما اړینې سلا مشورې وکړي او د ټولو احتمالي پایلو په اړه به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنی قمندانۍ په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاودې مرمۍ د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې یې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیسو وژل شول. په کوټه کې د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر یو موټر د سړک د غاړې ماین په دو چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان ازادي بخون کې پاوز ومنله. واشنگتن دا واستواله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پاوز د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک هوایی او توپچی عملیاتو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حملې یې شنډې کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې ویل چې روسیې ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره په لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزولي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پوځ د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسیې ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري. دا وو خبرونه. په نږدې نیم ساعت کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر سر ناندرۍ، طالبان وایي دوی مستحق دي.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی دی. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي تر څو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
په دغه سازمان کې د افغانستان د پخواني نظام استازی بیا وایي طالبان د افغانانو استازی نه دي. د چارو کتین کې څه نظر لري؟
در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي، د ملل متحد چوکي هم د افغانستان د خلکو پر نمائندګي و طالبانو ته قابل د ورکړې نه ده.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي ټي ټي پی لا هم د افغانستان د خاورې استفاده کوي. آیا طالبان به له ټي ټي پی سره ځان مخامخ کړي؟
زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځپي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې د امریکا د کنټکی ایالت په یو بانک کې د ډزو له کبله 15 تنه وژل شوي دي.
در دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني او ریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 بحث چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو ته په تکرار بڼه خبريږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هغه رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. ښاغلی فایق دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د هغو خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته کړي چې ویلي وو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دی دوی ته وسپارل شي ځکه چې دوی مستحق دي او د دوی په خبره دا څوکۍ اوسمهال د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازی نه دی. خو ښاغلی فایق وایي طالبان خپله یو نامشروع رژیم دی چې 40 میلیونه افغانان یرغمل نیولي. دا لومړی ځل نه دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ پر څوکۍ دا ډول ناندرۍ را ولاړیږي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي تون ځواب. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ به هیڅ کله داسې رژیم ته ونه سپارل شي چې د افغانانو استازیتوب نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی یو ویډیو خپره کړې چې په کې ملګرو ملتونو غواړي چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري او زیاتوي. په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ د داسې شخص په لاس کې ده چې د افغانانو استازي نه دی.
نو دا یو ظلم دی چې افغانانو سره شوی ده. نو کوشش کوي چې هغه هم د افغانانو نماینده کاسته وسپارل شي ترڅو دغه پاتې مشکلات هم حل شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل طالبان خپل د افغانانو استازي نه دي، د زور لالارې واکمن شوی او نږدې 40 میلیونه افغانانی ګروګان نیولي. نصیر احمد فایق دا هم ویل چې د طالبانو اوسنۍ رژیم نامشروع دی او د حق نه لري چې ځانونه د افغانانو استازي وبولي. نو موړی د امیر خان متقی د غښتنې په خبرګون کې چې ملګرو ملتونو غواړي څو په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپاري وویل
خو جامعه جهانی هم خواستار یا
نړیواله ټولنه اوس مهال دی ته چمتو نه ده چې له طالبانو سره نورمال اړیکې ولري او له همدې عمله دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ او د افغانستان سفارتونه یو مشروع نظام پورې تړلې دي. تر هغه چې افغانستان یو مشروع نظام چې افغانانو انتخاب کړی نه وي او د خلکو په خوښه راغلی نه وي ونه لري طالبان نشي کولای د افغانانو او د یو مشروع نظام استازوري وکړي.
نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته سرپرست وټاکل شو. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دی چوکۍ د نومولای دی او تر خوای په زلونو دا غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان چوکۍ دوی ته وسپارل شي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال د دسمبر په 14مه یو ځل بیا پریکړه وکړه چې په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپاري. هغه مهال د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډي 193 هیوادونو دا پریکړه تایید کړه او تر خوای دا هم وویل چې په دې اړه بله پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر کې وشي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی په زلونو یې له نړیوالې ټولنې د رسمیت او تر خوای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازولۍ غوښتنه کړې. خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان یې دا غوښتنه رد کړې ده. طالبان وایي دوی د مشروعیت لپاره شرایط پوره کړي خو د نړیوالې ټولنې باور دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیز حقونه نقص کړي، د همشموله حکومت په جوړېدو کې ناکام دي او تر خوای له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ترهګرو سره د اړیکو په برخه کې هم پکړونو پراخي نیوکې شته.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي نړیواله ټولنه به تر هغو له طالبانو سره تعامل ته غاړه کینګدي چې دوی له نړیواله ټولنې او افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلی وو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنۍ استازي نه د کوم حکومت نه د افغانانو او نه هم د کومې ډلې استازیتوب کوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو شنون کوي. خالد پښتون په همدې موضوع پوښتلی دی او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا د طالبانو د تیرو شلو میاشتو کړنو ته په کتو د دوی حکومت د دې جوګه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورکړل شي؟
متاسفانه هغه څه چې جهانیان او د افغانستان ملت د طالبانو سره غوښتل او یا توقع درلودله او یا د دوه د توافقاتو په بهیر کې پر هغو باندې توافق سوو او امضا سوو د هغونه ډیر لږ څه ام د جهانیانو په لاس ورغلی دي او د افغانستان ملت خو برعکس هغه څه چې توقع درلوده هیڅ هم لاس نه ورغلی. پس په دې اساس در هغه وخت پورې چې طالبان د دوه توافقات په مکمل ډول عملی نکي او د افغانستان د خلکو او د جهانیانو اعتماد لاس تر نه ولي دروغو پورې ز فکر کوم لکه جهانیانو چې دوی دروسه پرې پر رسمیت لري پیژندل سي نو د دوی چوکۍ د ملل متحد چوکۍ هم د افغانستان د خلکو پر نمایندګي و طالبانو ته قابل د ورکړ نه ده. د دې سره جوخت د طالبانو یو کې د مشرانو پر سر نومو او سروبه د روس پر پیسې شول سوي دي د هغوی پاداش شول سوي دي د نیولو په حالت کې. پس در هغو چې د دوی سره تروریزم دغه ټاپه لیري نسی دوی پر توافقاتو باندې فل توافق ونه کی د موقت حکومت پر دورې باندې هوکړه ونه کړي د ښځو حقوق ته احترام او تعلیم ته احترام ونه کړي در هغو پر نه یوازې ملل متحد چوکۍ دي نور کول کیږي بلکې در وسه پر دوی پر رسمي ته باندې پیژندل سوي.
اوس نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ باندې دوه ادعاوې موجودې دي چې یو د طالبانو حکومت لخوا او یو هم د اوسنۍ تشکیل لخوا چې د افغانستان نمایندګي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ داسې متزلزل وضعیت څونه پر افغانانو تاثیر کوي او په مجموع کې په نړیواله سطحه د افغانستان وجه څونه متضرره کوي؟
متاسفانه موږ تاسې عملا وجدله د اګست د 15 2023 کال څخه افغانان متضرره دي. افغانستان خلکو هیڅ نوې انکیاس په تیرو شلو میاشتو یویش میاشت کې نه ترلاسه کړی. د ملت افغانستان همیشه په ضرر کې دی او روان دی. پس په دې اساس موږ فکر کوو همدغه یو لار پات ده چې جهانیان طالبان او حکومت تر فشار لاندې راولي او طالبان په دې مجبور کې چې د دوه توافقات ومني. هر وخت دوه توافقات ومنل سول د ټول ابعاد سره یو ځای په هغه صورت کې بیا د ملل متحد چوکۍ داسې او چاته تسلیمیږي چې هغه اعتماد د ملت او د جهانیانو لاس ته راوستلی.
پښتون صاحب طالبان د سیمې په ځینو هیوادونو کې د کنسولګریو د واګو په ترلاسه کولو سره ادعا کوي چې دوی د نړۍ سره تعامل پیل کړی دی. آیا دغه اقدامات کولی شي له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د تعامل بیلګه وي؟
متاسفانه چې امسایګانو دوی په دا شکل پر رسمیت نه پیژندل. صرف یو اړیکې دي یو سیاسي نیمکله په دې سستا تار تړلې اړیکې ساتلې دي. وګوري ټول امسایګانو یو ملکم دا جرأت نه دی کړی چې دوی پر رسمیت وپیژني. در هغو چې دوی د هغو د خاصه پر رسمیت ونه پیژندل سي یو کوچنی کنسلګری او د دوی سره یو ډیپلوماټیک تعامل چې هغه صرف د دوو ملکونو تر مابین د درافت آمد لپاره شاید استعمالېږي بل څه نه دي پر بنا. حتی کوم قراردادونه چې اوس ځینې همسایه ملکونه د طالبانو د سرپرست حکومت سره کوي هغه ټول غیر قانوني دي. ملت یو رنګ نارې وي جهانیان په مسلسل ډول د دې شي تاکید کوي چې هیڅ نوی قرارداد در هغو چې دوی د ملت اعتماد لاس را نه وړي او د هغوی حکومت لاس را نه وړي هغه ټول قراردادونه قابل قبول نه دي. پس نو څو پاتې سول چې دوی پر رسمیت نه پیژندل سوي او د جهانیانو سره تعاملات غوښتل کوي.
د سیاسي چارو شنن کوي او د ولسي جرګې په خوانی غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوسم راځو یو بل راپور ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي خو نه غواړي چې د ټي ټي پی پر ضد په فزیکی ډول ودرېږي. خواجه آصف له امریکا غا اکثر په وزنګړې مرکه کې ویلي پاکستان له افغان طالبانو سره هي اړیکې لري خو ځکه ترې یو څه ناراضه دي چې د افغانستان خاور لا هم د ټي ټي پی فعالیت ته مساعده ده او یا هم د دوی پټکو ټي ټي پی حالته فعالیت لري. د پاکستان د دفاع وزیر دایدا هم کړي چې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوې او شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ته پلاس ورغلي دي. حتی موږ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد خبرګون هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا ښاغلی مجاهد ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نورې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي د افغان او پاکستاني طالبانو اوږدې ملګرتیا ته په کتو فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا دا وکړه چې پاکستانی طالبان افغان خاوره په پاکستان کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړی ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څوم غواړي چې د پاکستانی طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلی آصف ویلي د ده د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو په وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي.
زما د معلوماتو په اساس 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري، او افغان طالبان د هغوی په ضد درېده نه غواړي، غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي د خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور هم خراب شي.
ښاغلی آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د تېرې جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. خو د خیبر پختونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي که حکومت او پوز یو وار بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي، دوی مخه نیسي. د پاکستان د دفاع وزیر امریکا غږ ټلویزیون سره په مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې د امریکا یو شمیر پاتې شوي جنګي وسایل پاکستاني طالبانو ته په لاس ورغلي چې په خبره د شپې له لوري کاریدونکي دوربینونه هم پکې شته. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د دفاع وزیر د تازه څرګندونو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد استعمال نه شي. په همدې حال کې د چارو پو اساق اتمره هم باور لري چې د افغان او پاکستانی طالبانو اوږدي ملګرتیا ته په کتو فکر نه کیږي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي. هغه ازادي راډیو ته ویل
خو زه په دې باور نه یم چې افغاني طالبان دې ته چمتو شي چې د ټي ټي پی ډلې دې په افغانستان کې وځي، لیکن ممکن دی چې د یو جوړجاړي لپاره دوی آماده وي چې دغه جوړجاړي دې د ټي ټي پی او د پاکستان د کوټ حکومت ترمنځ ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په پاکستان کې د ټي ټي پي فعالیتونه زیات شوي، او وخت نا وخت دغه هیواد په پوز او پولیسو د حملو مسؤلیت مني. په وروستۍ حمله کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13مه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وشوه، د پولیسو د یو افسر اقبال مومن په ګډون پکې څلور پولیس وژل شول او مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه. له دې وړاندې بیا په پېښور کې د پولیسو په یو جماعت کې د انتحاري حملې له امله لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم پاکستان تیر کال د افغان طالبانو په منځګړیتوب هڅه وکړه چې ټي ټي پي سره بریالۍ خبرې وکړي او دغه ډله د پاکستان پر ضد له مخالفت لاس په سر کړي، خو تر دې دمه نه دي توانېدلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې ویلي وو چې د انساني همدردۍ او په سیمه کې د ثبات د رامنځته کېدو په هدف د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلې درته وړاندې په پروګرام کې نوري هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د کینټکی ایالت د لوی ویل ښار په یوه بانک کې د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې سږ کال هم پر عامو خلکو د بدري غډزو غنې پیښې ثبت شوي، خو پرونی پیښې ځکه خلک حق حیران کړل چې برید کوونکي د ډزو جریان پر انستاګرام په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د دې موضوع تفصیل د احمد تکل په راپور کې اور.
د لوی ویل ښار د زاړه نېشنل بانک یو کارکوونکي پرون پر خپلو همکارانو ډزې وکړې. د ښاري پولیسو د مشرې ژاکلین ګوین ویلارول په وینا پولیسو د پیښې ځای ته له رسېدو سره سم په داسې حال کې چې ډزې روانې وې له برید کوونکي سره نښته وکړه او ویې واژه. د بانک یو کارکوونکي چې د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوی و یو سیمه ییز ټلویزیون ته وویل چې برید کوونکي د یو لوی ټوپک په وسیله د ودانۍ په کنفرانس خونه کې ډزې پیل کړې او زیاته یې کړه ټول هغه کسان چې د تن نږدې وو ولګېدل. د لوی ویل د پوهنتوني زده کړو د روغتون ویاندې هیدر فونتن وویل د برید کوونکي په ډزو د دوو پولیسو په ګډون ټول نه کسان ټپیان شوي دي. د پیښې وژل شوي کسان په لومړي سر کې څلور تنه وو، خو یوې ټپي مېرمنې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کنټاکی والی اندی بشیار وویل چې په پیخه کې د دې یو نږدې ملګری هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پولیس وایي چې د برید د انګیزې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. دا پیخه سکل په متحدو ایالاتونو کې پر خلکو د بې درېغه ډزو 15مه پیخه ده. یوازې دوه اونۍ مخکې د ټینیسي ایالت په ناشویل ښار کې د ښوونځي یو پخواني زده کوونکي درې ماشومان او درې مشران په ډزو ووژل، خو د بېګانۍ پیښې عامل 15 کلن کونر سټورجن بلل شوی چې د ډزو جریان پر انسټاګرام په ژوندۍ بڼه خپراوه. د انسټاګرام او فیسبوک مسؤولې ادارې میټا په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډزو د جریان مستقیم نشر یې ډیر ژر بند کړ. په تیرو څو کلونو کې د ټولنیزو شبکو ادارو د تاوتریخوالي د پیښو پر خپرولو کلک بندیز لګولی او داسې سیستمونه یې فعال کړي دي چې په اوتومات ډول د تشدد د پیښو او پوستونو مخه نیسي. خو لا هم د لوی ویل د ډزو په څیر ځینې پیښې په تصادفي ډول خپریږي چې دا د ټکنالوژۍ پر کمپنیو د کانګرس د غړو او یو شمیر فعالانو د سختو نیوکو باعث شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په سار کې درته دا لرو چې یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي بیرته ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغو ښوونځیو د ترمیم چارې عملا پیل کړي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وي. لاډلې وه هم د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجی مرکزی لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالی ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې 1,00,000 افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته اوس پرسو تقریبا 1,00,000 افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پاڼ د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوي د ادارو دفتر د یونیسف همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېرو دغوت پیسو ته بودیجه هم ضرورت لري هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی فډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالی ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجینرو د مرکزی لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وای پر دغه میزونه او چوکۍ باندې سه باندې 15,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوی دی. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلی د یونیسف له مالی ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپل مرسته دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي. ځکه موږ په معرب کې د چوکوي د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو، نو موږ د دوی کورودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی موږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي سنفونه وي، که د چوکوي وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي وي، موږ د دوی ټولو کورودانۍ وایو او دوی ته د الله خیر ورکړي چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې. صفي الله ستانګزي ته به وښو.
نیوزویک مجله د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغورې تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هره شپه په وږي نس ویده کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوي چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت دا هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېر څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راوروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربیره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولای د ډیره پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډیره کاختی د ډیره دروډری ده، نو د دې روایت پرته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخلې کیږي، نو دا پر وطن بد غزا کړی ده.
د نرخونو په باره کې د مو غښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سی پر تراویلی او هغه غیر ضروری شان چې دی په غو باندې کې محصول لوړ کا هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دی او نرخونه ډیر لوړ دی، نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. دا کارکوونکي چې دی کور کې هم نسته مناکه شه دا لري د بل هم سایګانی د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان مو وجې د دې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه دغه په لاس ورکې هغه کپر کې بیا چوړ ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي. دا هم دې وخوري د موږ راغې تر وړو مقاومت په سی ورسیږي. السلام علیکم.
ونه په دارو شي کې خوشاله ورو ربي کې درن سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک ګروشې ته ګوري روژه مبارک راسی او په دوه شانګران کې نو دی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولای منګر دی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګورئ چې دروازه خلاص دي دا شان وي ډیر بار ځنه سينو دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی روژه نن
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي، خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ رادیو اونیز بحث خبريږي. دا بحث پرون شوې په افغانستان کې د داعش موجودیت ګواښونو او په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو خبرې شوې. هله د بحث را سره واوري، خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه خپل کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت خپل دفترونو ته نه ورځي. یو نامه نن په یو بیان کې ویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د میتر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تیر اونۍ اعلان وکړ چې د یونما په چوکاټ کې افغان خزې د کار کولو اجازه نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې وی ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلی کې شوې ده. په د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قماندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکی نوید شاه اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قماندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی. او په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې د هوایی او توپچی عملیاتو بریدونو ته زور ورکړی، اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو لسګونه حمله یې د غلطه تازه شنډې کړې دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت عوام درس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. په ورستي ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج شار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسته د دوړو لورو ترمنځ نه خته شوی او نیم ساعت دوام کړی دی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښته، یو یو شمیر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلی دي. د نشټې لسمی ازادي رادیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور پنهخه کوي او دوړو لورو ترمز نشته پیلیږي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکی وشل شوی نه دی. د سیمه یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي رادیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. د پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړی دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې لدی نیټه یو ونی وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش خراسان څنګه دوهم درجه مشر مولوی ضیاءالدین د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشل دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینوار. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. داعش په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څنګه خراسان ولایت باندې ترامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېر زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سر کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ را تګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټول خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف وه د هغوی پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړل. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړی وای نو داعش پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغواکي د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي، د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبانو څخه تلله، هغه واقعا تلله، هغه د خپل رهبری سره استماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې به داعش ته تلله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي. کاهیان په کوم جګړه کې د طالبانو سره په دغه کېدله زخمیان کېدله هغه به بیرته له کېدله او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته داعش ته تلل. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسایل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو غلام رژیم دی، د امریکا سره انډیوالي کړې ده، فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی، په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل خپل گروپ خپل منځنی اختلافات او په واجبان ځنی افراد د منځ وړي نو خپل فعالیتونه کوي بیا د دایښت تر نامه لاندې د مسؤلیتونه اخیستل کیږي نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي دایښت یا هغه اصلي دایښت چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیف دی دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کیږي مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي هغه عملا په افغانستان کې په کابل کې
یعنی د داعش غړي دي خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي ستاسو منظور دا دی
بل
نو لوغي د داعش له څنګ سره ارتباط نه لري یا هغه ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنگيږي
هغه نه ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابر کیږي او هغه فعالیت کوي هغه اصلي داعش چې زور ته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري د داعش مرکزی سره چې په عراق سره کې دغه سره تماس لري مګر هغه داعش چې د رهقاني شبکې د غړو څخه د په غړو توسط باندې مختځي هغه کوي هغه ډېر فعال او یو نو حقانی شبکه د خپل سیاسي اهداف لپاره او خپل شخصي اهداف لپاره په طالبانو کې چې کوم مخالفین ډلې دي دا غوي په خلاف باندې کاروي او دا دي د لپاره چې فکر
کوم اعظم صاحب آیا عموما دا ویل کیږي چې وسلوال ډلې د یو نه یو هیواد له ملاتړ برخمنې وي او تر هغه پورې پرمختګ هم په خپل جنگ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولای تر څو چې کوم هیواد ملاتړ ونه کړي د داعش په اړه بیلابیل نظریې شته البته ډیرو ته سړی دی د سیسی یا د توتیه تیوری ویل شي لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هیواد کې د شي له دوی څخه ملاتړ وکي یا د دوی فعالیت د کوم هیواد په ګټه دی
دا ډیر مشکل څارون سب چې و دی ویل شي چون په د 2014 لس اخیر نه تر اوسه پوری داعش په اړه باندې ډیر زیات څه د نفس راپورونه داعش په وایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر یو خلاف باندې و د پاکستان نشرو روسیا چین ایران د هر ډول د هر یو خلاف امریکا د افغان دولت البته نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت دوی ته سپارلې ده که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ یا د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو حکومت سره مقایسه کړئ د داعش سره کوم یو ډېر ایدیالوژیک نظر نیسئ دی فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نشي دي نو ولې د طالبانو په ضد جنګیږي ولې د نورو په ضد نه جنګیږي
سروان سر په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې د اشتر ډیر زیات نشدي تر پسې مې وادونه کې په هغه دغه کې اکټرز کې چې په افغانستان کې ډیر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د اشتر ډیر نشدي والی لري بالخصوص د اخاني شبکې زه فکر نه کوم چې داعش دی د بل داسې واد سره چې هغه دی په افغانستان کې فعال دی یا یو رول لري دا غي سره ډیر زیات فعالیت ولري تاسو ګوري داعش ډیر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي او زما دا کوم عملی چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې سوي دي دا ډیر عجیب غریب وي په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي او دا ډیر ژر تغییر کوي یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې یعنی ډیر ژر تبدیلیږي داعش د طالبانو راتګ نه وروسته یو غټه حمله مثلا په امریکایانو باندې و چې په کابل میدان یې کې وسول دوه نږدې حمله چې واغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وسول چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج چې دا د یو وران د اشتراک کار کوي دریم په کندهار کې و بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجایبې حملې وسولې نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي داش خال خال حمله کړی دی او اکثره غلچکی حمله دی یعنی ما دلیزه حمله وی لیکن د داش ته حضور په اړه بیا افغانستان گاونډي لکه ایران چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر اندیشنه څرګندوي دوی تر اوسه پرې په افغانستان کې هغه راست چې طالبان وای کوم سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان و روسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان لاري نفوذ وکي نو بیا ولې دا اندیشنه څرګندې شي
د دې وادونو مغرط تشويش دادې چې ګورې د اداري واد مختلف اندیشنې لري د ایران اندیشنې دادې چې د افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنگ کوي او دا مشته تهدید دی موږ نه غواړو چې موږ هم فکر هم مذهب دي په افغانستان کې تر دغه لاندې وشي د چین مسله دا ده چې دلته یو غران سره حمایت کوي او د تاجکستان د وبخشي د آسیای مرکزی تشويش دادي چې په تدریجي شکل باندې بدایش په شمال د افغانستان کې ډیر زیات فعالیت خپل لغه کی او دا به د آسیای مرکزی آسیای وادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي په دې کې د دې تشويش دادي چې د افغانستان کی حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي او په یو نو سیاسي دغه ټولز یا افسار په حساب باندې استفاده کوي او دا به نه تر نه چې طالبان د مخته یوسي بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه وادونو سره چین روسیې ایران سره مشکلات لري هغه به یو نو د پروژې په شکل باندې استعمال کړي د دوی لوی تشويش دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشويش یعنی د حقیقت نه ډېر لري نه دی زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه وادن توي چې از مشترکار وکړي موږ پر رسمیت وپیژنې تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو او کنه کوي نو داعش په دلته ځي پر مخ او په دې څخه به د چین روسیې او ایران مخالف وادونه ګټه اخلي او اندایش بدلته پرېږدي چې لا هم پراخس
بل ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث اوري په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیر بیا په لویدیزو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اوري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
تاسیل ازادي رادیو د 15 دقیقو بحث او ری په د خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کیږي او زموږ ملمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي اوس شاغل شینواری هم را سره دی ورته هر کله وي شینواری صاحب د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاری کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې واکمنو فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و ک اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده
سلام په تاسو قدرمن ملما او درنو اوریدونکو تاسو ګورئ کله چې موږ د داعش د تروریستی شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې د تیوا کتنه وکړو. دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعاله شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي وو، مسلکي وو.
وبښئ شنوارې صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هماغه سیمه او ساحې چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسنی کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اته آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدای شي دا خبره تر یو حده پورې هم داسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دې مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف یا دوی پی عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده. په
تاسو وګوره د خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تاکتیک ده، دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دوه مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د همغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغسې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبان د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسی نه، دا خپل د داعش یو تکتیک دی، نوې تکتیک دی چې په افغانستان کې دینه ګټه پورته کوي.
bale ډېر مننه شینوار صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له شاغل شینواري سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپل پخواني طالبان دی او دوی یو بل سره شپیژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده. په دې کې صحیح دي چې دنیا اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دوی د کشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي، او زما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره وکړي تر څو د هند څخه حمایت ترلاسه کړي. ځینې دي کې ما مخکې مو ویل چې صحیح دغه عملیات درست دي، مګر بیا هم د داعش پورې تړلي افغان جنګیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوړي چارواکي پاتې شوي دي، هغه اوس هم فعالیت کوي په ازاده شکل کوي، او بیا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو غران دي تر اوسه د هغې پر وړاندې باندې هیڅ نه وه فعالیت نه دی سوی. نو طالبان که چیرې واقعا دوی غوښتلی چې داعش دې واقعا د منځه ولاړ شي، دا زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه وه، چونکې داعش دومره زیات قوي نه دی اصلي داعش، مګر زه فکر کوم دې سیاسي برخورد سره کې فقط غواړي چې دلته امریکا ته وښيي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کېږو، او کوم ژمنه چې موږ کړې ده هغه عملي کوو. دا د داعش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم تر ډېره حده پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي، چونکې د دوی پخواني استازی او یا ځینې غړي یې د امریکا دولت وایي چې طالب د داعش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او داعش کنټرولولای شي مارولای شي، مګر د داعش ډیرو چوزلي فکر کوم دا غساوې دی ماته لا غساوې دی به سره غلې دی بیا د دې ثونای له شکري عملیاتو کې ماته چا ډیر جالب وې ویل متکی په اورز باندې چې کله په مجلس کې ویل چې داعش په افغانستان کې وجود نه لري، داعش ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلانکارانو باندې حمله وکړه. نو زه فکر کوم طالب د داعش پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا حقیقت نه ده، دا دروغی ده. په وضاحت باندې دا ویلی سم چې د داعش څخه اکلند ځینو د یو برخې د داعش څخه غواړي چې په دخلو اهداف لپاره
د پښیمه په منځ کې راځي. سلامات اوسئ شنواری صاحب. له د شاغل اعظمي له د څرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور مننه دي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. کوم تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتل کوونو دا به ډیره لویه بی انصافي، په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو. همدغه به همدې بحث نظر اتمه چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزتام پوزی عملیات کې نسبت اغه جوزتام نه یا د اغه ډلې نه چې اغه و تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عینه نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې یو کوم مسلکی ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانش کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د تروریزم سره په مقابله کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانی داغو د عملیاتو پاک لبانی او داغو د کړنو پاک لبانی باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دو ته جوته شوی چې په یو کور کې کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سمبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي لري. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې لري د مکان ژوندګي دې نو
تا نو بغیر خوگا جانا نا زندگی دی